سلامونه د سهار شپږ بجې شپې زه سفی ولستان اگزایمو د ازادي رولې دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دافیر کارن دیکر وایي د طالبانو له توقیف څخه د امریکایي ادباو خوشی کول د دوی لومړی دنده ده. مېرمن دیکر د دوشنبه پر ورځ په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د متحده ایالاتونو ډیپلوماتیک ماموریت به د رایان کوربت، محمود حبیبي او جورج ګولزمن د خوشی کېدو او خپل کورنۍ سره د هغوی د یوځای کېدو لپاره هیڅ راز هڅې ونه سپموي. تر دې یوه ورځ مخکې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي تام ویست ویلي وو د دریو امریکایي ادباو د آزادولو او خپلو کورنیو ته د هغوی د بیرته ستنولو لپاره هلو ځلو ته دوام ورکوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې پر ورځ آریانا نیوز ته وویل چې اوسمهال یوازې دوه امریکایي ادبا په افغانستان کې بندیان دي او دوی غواړي دا دوه تنه په متحده ایالتونو کې له بندي افغانانو سره تبادله کړي. هغه وویل د محمود شاه حبیبي په نوم هیڅوک له طالبانو سره بندي نه دی. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د سږکال په لومړیو شپږو میاشتو کې 360 افغانان د ناچاودو وسایلو او ماینونو په چاودنو کې ژوبلي او وژل شوي دي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په وینا په دې کسانو کې 215 تنه یې ماشومان دي چې د ټولو قربانیانو څه باندې 20% کېږي. د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د راپور له مخې ساري ناروغۍ، خوارځواکي او رواني ستونزې د افغانستان د څه باندې 30 کلونو د جګړې ناوړه اغیزې دي چې افغانان ورسره مخامخ دي. قزاقستان د افغانستان له تورغونډۍ تر سپین بولدک پورې د ریل لارې د جوړېدو په پروژه کې همکاري ته چمتووالی وښود. د قزاقستان حکومت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل د دغه هیواد د صدر اعظم مرستیال سیریک ژومانګارین پرون د خپل هیواد ترانسپورت او مواصلاتو عمومي رئیس مومیتان چاکییف سره لکتنی ورسته وویل قزاقستان له ترکمنستان سره په ګډه د شمال جنوب د نړیوال ترانسپورتي کوریډور جوړېدو ته لیوالتیا لري. د وویل قزاقستان تیار دی چې د افغانستان د هرات د تورغونډۍ او د کندهار د سپین بولدک ترمنځ د ریل لارې د جوړېدو لپاره وسایل مهیا کړي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت وایي چې په اتو ولایتونو کې د سیندونو د اوبو د اندازې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو احتمال شته. دغه وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویل کابل، هلمند، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا او خوست هغه اتو ولایتونه دي چې نن او سبا د سیندونو د اوبو د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو وړاندوینه پکې شوې. همدارس د هوا پیژندنې اداره وایي د کابل او هلمند په سیندي حوزو کې د بارانونو او سیلونو اټکل کوي. سګنۍ ورښتونو په افغانستان کې د سرو مال ډېر تاوانونه اړولي دي. فرانسې رسنیو پرون خبر ورکړ چې د یکشنبه پر ورځ له 200 زیات غیر قانوني کډوال په کوچنیو کښتیو کې له انګلیسي کانال څخه تیر شول او برېټانیا ته ننوتل. دا د برېټانیا او فرانسې ترمنځ د انګلیسي کانال څخه چې فرانسویان یې مانش کانال بولي په یوه ورځ د تیریدونکو پناه غوښتونکو تر ټولو ډېر شمېر دی. فرانسوي چارواکو اعلان کړی دوه کډوال چې غوښتلې له انګلیسي کانال څخه برېټانیا ته واوړي مړه شوي دي. او د شپږیزې په نوم د افغانستان د کرکټ شلو وره لیګ پرون د بند امیر خامارانو او سپین غر پلانګانو په سیالۍ پیل شو. دا په تېرو درېو کلو کې لومړی ځل دی چې د افغانستان اکثر نامتو لوبغاړي چې په نړیوالو لیګونو کې لوبیږي په دې لیګ کې نشته. خو له ام راشد خان چې د سپین غر کپتان نومول شوی دی سیالیو ته ځان نه دی رسولی. په پرونۍ سیالۍ کې بند امیر لوبډلې خپله سیاله لوبډله سپین غر په 1900 منډو ماته کړه. په دومه سیالۍ کې مس عینک کاتلانو د امو نهنګانو لوبډلې ته په اتو وکټونو ماته ورکړه. نن به د بوست ساتونکي له سپین غر سره مخامخ کیږي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ. د خبرونو التم لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې مو د سر مطلب دا دی چې پرون ماښام د طالبانو ځواکونه او د پاکستان پولیساتو ځواکونه تر هم ته نږدې سره نښتې کړي.
د افغانستان طرف هم چې دا ډول کړنې وګوري یا څه جوړول وګوري هغوی ورسره حساسیت کوي او په نتیجه کې یې په ډېرې معمولي مسایلو باندې یو بل ته ټوپک ته لاس کوي.
سامي یوسفزای خبریال او د افغانستان او پاکستان د مسایلو شنونکی و چې تیروس تورخم ته تللی او د سترګو لیدلی حال یې ووایم. د پاکستان پوځ وایي چې د ایس آی پخوانی مشر فیض امید نیولی.
د پاکستان پوز پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د آی اس آی پخوانی مشر متقاعد جنرال حمید فیصی د مزکی او د بشار ګوټي په تړه ونیولای دی. په پاکستان کې د یو جګ پوری پوزي صاحب منصب نیول غیر معمولی دی.
ایرانی پانګوال د افغانستان د کانونو په پروژو کې پانګونې ته لیوالتیا لري خو د کانیزو چارو متخصصین څه وایي؟
خپل ایران د تحریماتو لاندې دی نو کله چې خپل یو هیواد بې اندازې بندیزونو لاندې او د هغوی سره بیا په ګټه کچه باندې معدن قراردادونه همدتن د اوسپنې په برخه کې یا مثلا نورو منرالونو برخه کې چې هغه مهم او ستراتیجیک دي اقتصادي ارزښت یې ډېر زیات دی د هغې قراردادونه تقریبا 15 نه تر 30 کالو پورې، نو دا بیا یو اقتصادي ستونزه را پیدا کوي.
د خوست دوه کورنۍ د دښمنۍ د ختمېدو په اړه هم رپورټ لرو.
دا خلک چې دی دا مو خپل تروزه من دي، امیږ په منځ کې داسې خبر وشو چې امیږ زړونه یې نرم کړو، نو الله دې هر چا په زړه رحم نه نبوسي چې بدی ورکې کې دوستۍ روولې. بدی خو داسې دي چې به اول کړه کې چې دا خوږ دی خو به پلنه یې سخته وي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پرون ناوخته په تورخم کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته وشوه. د لومړنۍ راپورونو لمخې نښته وروسته له هغه وشوه چې پاکستاني ځواکونو تورخم ته څیرمه دوی پوستې جوړولې. د دواړو خواوو ترمنځ د ډزو په تبادله کې د افغانستان په خاوره کې د یوې کورنۍ څو تنه وژل شوي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د طالبانو او د پاکستان امنیتي ځواکونو پرون دوشنبه تورخم ته څیرمه پر یو بل ډزې وکړې. راپورونه وایي پاکستاني ځواکونو تورخم ته څیرمه په غورکی سیمه کې پوستې جوړولې، خو طالب ځواکونو یې مخالفت وکړ. تر دې څو میاشتې پخوا طالبانو تورخم ته نږدې پوسته جوړوله، خو پاکستاني ځواکونو یې په وړاندې عکس العمل وشود او په نتیجه کې د دواړو لوریو ترمنځ نښته وسوه. خبریال او د سیمې د چارو شنونکی سمی یوسفزی وایي چې له وروستۍ نښتې یوه ورځ مخکې تورخم ته تللی وو.
تېره ورځ تورخم ته تللی وم، ما ولیدل چې هلته دواړه طرفونه دومره یو بل سره روابط بهتره نه وو او یو ډول یو بل ته په اصطلاح په زړه کې ډک ښکارېدل. دلته یوازې په دې د سرحدونو کې د کرخو کې چې افغانستان هو طرف افغانان د ډیورنډ لاین کرخه اصلا منی نه، پاکستان ډېر زیات نوي تاسیسات جوړ کړي دي او طالبان پاکستان په دې لټه کې ده چې عقلا په دغه دورنان په کرخو باندې یو خپل یو ثبوت ولري، یو تاڼه ولري، یو دیوال ولري، تاسو خپل دایه قوي کی. او بل طرف ته افغانستان طرف هم چې دا ډول کړنی وګوري یا څه جوړول وګوري هغه سره حساسیت ښیي او په نتیجه کې په ډېرو معمولي مسایلو باندې یو بل ته ټوپک ته لاس کوي.
سرچینې وایي پرون د پاکستان لخوا ویشتل سوی ګولۍ افغانستان په خاوره کې په یوه کور کې ولګېدې چې له کبله یوه ښځه او یو ماشوم ووژل سول او څو نور کسان ټپیان سول. ځایي اوسیدونکي وایي چې د شخړې د ساحې د شاوخوا کورونو اوسیدونکي اړ سوي چې کورونه پرېږدي. بلخوا طالب فعالانو خواله رسنیو کې ویډیوګانې او خبرونه خپاره کړي چې پکې پاکستاني ځواکونو د خپلو دوو پوستو د پرېښودو په حال کې لیدل کېږي. ازادي راډیو د دغه ویډیوګانو کاروالی نه تاییدولی او نه هم ردولی سي. داسې ښکاري چې د نشتې په نتیجه کې مرګ ژوبلې اوښتې وي، خو د تېرې شپې تر ناوخته پورې نه پاکستان او نه طالبانو د مرګ ژوبلو او د نشتې د پیلېدو د علت په اړه څه وویل.
facebook.com/azadiradio
د پاکستان پوز د خپل واد د استخباراتي ادارې ISI په خوانې مشر جنرال فیض حمید نیولای دی. متقاعد جنرال حمید رسلغه مشهور شو چې په 2023 کال کې د طالبانو د وخت رسیدو په لومړي ورځو کې کابل ته لاړ او د کابل په سرینا هوټل کې د چایو له پیالې سره عکس خپور کړ. تفصیل د اسمت ساروان په دغه رپورت کې.
د پاکستان پوز پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د ISI په خوانی مشر متقاعد جنرال حمید فیض د مزکی او د بشارګوټي په تړاو نیولای دی. په پاکستان کې د یو جګ پوری پوزي صاحب منصب نیول غیر معمولی دی. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې د پاکستان پوز له خپلواکۍ وروسته د دغه هیواد په اویا کلن تاریخ کې تر 30 کال زیاته موده واکمنی کړې او اوس هم د مهمو چارو واګې په لاس کې لري. د پاکستان پوز په یو بیان کې ویلي چې فیض حمید د سترې محکمې په حکم نیول شوی دی. د پاکستان پوز زیاته کړی چې جنرال فیض حمید له تقاعد وروسته څو ځلې د پاکستان د پوځي قانون سرغړونه کړې ده. په بیان کې بیل دی چې د حمید سرغړونو موارد یاد شي. ویل شوي چې پوځي محاکمه پیل شوې او متقاعد جنرال پوځي زندان ته لیږدول شوی دی. جنرال فیض حمید له 2019 څخه تر 2021 میلادي کال پورې د ISI استخباراتي ادارې مشر وو او له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته هغه مهال د خلکو پام ځان ته واړاوه چې د کابل په یوه هوټل کې د چای پیاله په لاس کې وه. په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ځواکونو د حضور په مهال واشنگټن او د افغانستان حکومت په ظلونو ISI د طالبانو په ملاتړ تورن کړ. د ISI مشر په پاکستان کې عموما له لوی درسیزه وروسته دوهم مهم پوځي افسر ګڼل کیږي. جنرال فیض حمید له پخواني صدر اعظم عمران خان سره نږدې ګڼل کیده او هغه د صدر اعظم په مهال د ISI مشر ټاکلی و. د پاکستان د پوځ متقاعد افسر محمود شاه په دې باور دی چې حمید د هغو تورونو په خاطر نه دی نیول شوی چې نوموړي د پاکستان له پخواني صدر اعظم عمران خان سره اړیکې لرلی.
اصل کې چې کوم پلان و دا عمران خان هغه دا و چې آرمی چیف لري دي او د هغه په ځای دی ولګي. نو بیا خپل څه مقصدات وو چې دې آرمی چیف یې د هغه د پټو باندې هغه حاصل کړي. هغه یو کیسه شته دی خو په هر صورت د دې کې هغې سره تعلق نشته.
بلابل سیاسی ګوندونه او سیاستوال پر متقاعد جنرال فیض حمید تور پوری کوي چې په پېښور کې د استخباراتو او قولي اردو د قمندان په توګه د دندې پر مهال یې د پاکستاني طالبانو یا TTP له غیر قانوني ډلې سره خبرې کړي او د عمران خان په مشرۍ د هغه وخت حکومت ځینې پاکستاني طالب بنجان خوشې کړل او ځینو ته اجازه ورکړه چې قبایلي سیمو ته بیرته ستانه شي. عمران خان په 2022 کال کې د نه باور رایې په پایله کې له واک لري کړی شو چې د هغه په وینا د اردو لخوا تنظیم شوې دسیسه وه خو اردو دا تورونه ردوي.
ازادي راډیو خبری مجله.
یو شمیر ایرانی پانګونکي افغانستان ته تللي او له طالب چارواکو سره د افغانستان په قانونو کې د پانګونې په اړه خبرې کړې دي. ایرانی رسنیو ویلي چې د ایران د پولادو د ستر شرکت مسؤولانو په شمول ایرانی پانګوال لیواله دي چې د افغانستان د وسپنې د قانونو د استخراج په برخه کې پانګونه وکړي. ایران او د افغانستان د طالبانو حکومت له نړیوالو بندیزونو سره مخامخ دي. اسمت ساروان په دې موضوع د افغانستان د قانونو وزارت له پخواني ویاند عبدالقدیر مطفی سره خبرې کړې او لومړی ورته ویلي چې ایران ولې لیواله دی په افغانستان کې پانګونه وکړي.
فکر کوم په اوسنی شرایطو کې د افغانستان په کانی زیرمو کې د ایران علاقمندي د دې لپاره ده چې دوی په دې باندې پوهېږي چې په افغانستان کې افغانستان اوس مهال د مشروعیت خلا سره مواجه دی او په داسې شرایطو کې چې نړۍ خپل تعامل د افغانستان سره نه لري دوی هڅه کوي چې د افغانستان په کانی زیرمو باندې هغه خپله ونډه او هغه خپله حصه په ډیرو برخو کې چې دوی علاقه مندي لري خصوصا د اوسپنې په برخه کې دوی ضرورت لري دوی ښکاره کړې وه همیشه لپاره.
مطفی صاحب دې ته په پام چې افغانستان د سړکونو برېښنا او ریل په شان زیربنا نه لري په خپل ایرانیان آیا د سترو قانونو د استخراج لپاره ټکنالوژي لري؟
ایران د صنعتي استخراجي سکتور برخه کې خصوصا د معدن په برخه کې دومره خاص وسایل او ټکنالوژي نه لري او یو غټ مشکل دا ده چې خپل ایران د تحریماتو لاندې دی. نو کله چې خپل یو هیواد بی اندازې بندیزونو لاندې او د هغوی سره بیا په غټه کچه باندې د معدن قراردادونه هم د تن د اوسپنې په برخه کې یا مثلا نورو منرالونو برخه کې چې هغه مهم او ستراتیژیک دي اقتصادي ارزښت ډیر زیات دی د هغې قراردادونه تقریبا 15-30 کالو پورې نو دا بیا یو اقتصادي ستونزه را پیدا کوي. تاسو معلومه ده چې تیر ځل په امریکې متحده ایالاتو کې چې کله ولسمشر ټرمپ د ایران په اړه مانی ویلي وو چې هر هغه هیواد چې د ایران سره تجارت کوي هغه بل موږ سره تجارت نه کوي او هغوی به بندیزونو سره مخ کیږي. بلخوانه چې دا اوس کوم شرایط ښکاري په امریکې متحده ایالاتو کې د انتخاباتو مسله هم ده نو دا به بیا هم ایران چې کله هلته بدلونونه راځي نو په سیاستونو کې به هم بدلونونه راځي او او خصوصا د ایران سره چې کوم اړیکې د نړۍ په کچه باندې اکثر هیوادونه دي هغه ډېر زیات مشکلاتو سره مخ دي. نو زه فکر کوم په داسې شرایطو کې چې خپل ایران د نړۍ سره د تعامل په برخه کې مشکل لري او افغانستان اوس تازه د نړۍ سره دا مشکل پیدا کړی، دا به ډېر یو غټ ستونزمن کاری چې له دې نه مؤثره ګټه واغستل شي.
نو په څه ډول کېدای شي چې د افغانستان ګټې تضمین شي په دا ډول لویو قراردادونو کې؟
اکثره هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې له منابعو نه استفاده وکړي او د یو په دې برخه کې سرمایه گذاري وکړي، مګر د سرمایه گذاري لپاره تر ټولو مهم شرطونه باید د افغانستان لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره اقتصادي ګټې یا وغه اقتصادي ګټې باید په داسې شکل سره وي چې موږ له خپلو منابعو نه په دوامداره شکل سره او په مؤثره شکل سره ګټه واخلو، چون موږ ډېر ضرورتونه لرو د اقتصاد په برخه کې، د فقر د کمولو برخه کې، د کار د زمینې د برابرولو برخه کې او نورو د انفراستراکچر یا د بنیاد رغونه برخه کې موږ ضرورتونه لرو. نو په دې اساس باندې په اوسني شرایطو کې زه د افغانستان د اقتصاد په ګټه باندې دا نه بولم او د افغانستان د خلکو په ګټه باندې دا نه بولم چې موږ د ایران سره د معدن په برخه کې په اوږدمهاله یا غټ قراردادونو برخه کې مخکې لاړ شو، چون تجربو دا ثابته کړې ده چې کله هم یو هیواد په تحریمونو کې او بندیزونو کې د هغوی سره تجارت به یو طرفه کیږي او هغه تحریمونه په هغه هیواد هم وضع کیږي چې کم یو د دوی سره تعامل کوي او غواړي چې تجارت وکړي. نو تر څو پورې چې موږ شرایط نه معلوم کړي او د شرایطو هغه ګټې مو نه سنجولې د مادن په برخه کې، زه فکر کوم دا به د افغانستان د اقتصاد لپاره تاوان وي.
د قانونو د چارو متخصص او د قانون وزارت پخوانی وایاند عبدالقادر مطفی و چې د افغانستان په کانیزو پروژو کې د ایرانی پانګوالو د علاقمندۍ په ارتباط باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعته.
د ایران له لوري پر اسرائیل د غچ اخیستون کې برید په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي او په همدې لړ کې یو شمېر هوایي شرکتونو د سیمې څو هیوادونو ته الوتنې لغوه کړې دي. تر اوسني وضعیت مخکې اسرائیل ته 130 هوایي شرکتونو الوتنې درلودې، خو اوس یوازې 30 هوایي شرکتونه لا هم اسرائیل ته الوتنو ته دوام ورکوي. ځینې شرکتونو ویلي د ایران او عراق له هوایي قلمرو کار نه اخلي. تفصیل په دغه رپورت کې.
د اسرائیل د استخباراتي ادارو لدی ارزونی سره هم مهاله چې ایران ممکن په ډیر لند وخت کې د اسرائیل پر خاوره پراخ برید وکوي، د اسرائیل هوایی ځواک د خپلو ټولو پیلوټانو او پرسونل رخصتي لغوه کړه. په ورته وخت کې لوفتانزا هوایی شرکت او یو شمېر نورو هوایی شرکتونو د کړکېچ د زیاتېدو او د جګړې له پیلېدو څخه د اندېښنې له کبله اسرائیل، ایران، اردن، لبنان او د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته البته لغوه کړي یا هم ځنډولې دي. د اسرائیل کان تلویزیون د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې په اسرائیل باندې د ایران د برید د احتمالي نیټې له رانږدې کېدو سره د اسرائیل د هوایي ځواک قومندان ډګر جنرال تومور بار د ټولو پیلوټانو او د ځواک د نورو مامورینو رخصتي لغوه کړې ده. په دې اړه په حکم کې ویل شوی چې د غونډو او روزنې لپاره بهر ته د دایمي پرسونل سفرونه هم بیا تایید ته اړتیا لري. کان تلویزیون د یکشنبه په ورځ راپور ورکړ چې پوز د خپلو ټولو ځواکونو څخه چې ګرجستان او آذربایجان جمهوریتونو ته په سفر تللی دي غوښتنه کړې چې ژر تر ژره اسرائیل ته بیرته ورشي، ځکه چې دا هیوادونه ممکن د حماس د سیاسي دفتر د وژل شوي مشر اسماعیل هانیه د وژنې په خاطر د ایران لخوا له اسرائیل څخه د بدل اخیستو په هدفونو کې شامل وي. په بیروت کې د حزب الله د قومندان فواد شکور په وژل کېدو پسې په تهران کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه له وژل کېدو وروسته د غچ اخیستو په اړه د ایران د مشر علي خامنه ای ټینګار او د حزب الله د سرمنشي د بدل اخیستو ژمنې په سیمه او نړۍ کې اندېښنې ډېرې کړې دي. ایرانی چارواکو او حماس د اسماعیل هنیه د وژنې پر اسرائیل اچولې، خو اسرائیل تر اوسه دا تورونه نه رد کړي او نه یې تایید کړي دي. د اسرائیل استخباراتي شبکو اټکل کړی چې د ایران برید نږدې دی، او د اسرائیل د دفاع وزیر یو او ګالانت د یکشنبې په شپه له خپل امریکایي ساری لوید آسټن سره په تلیفوني خبرو کې هغه ته د دې ارزونې په اړه خبر ورکړ. له دې خبرو وروسته متحدو ایالاتونو اعلان وکړ چې سیمې ته به یو اوبتل واستوي. د بریتانیا، فرانسې او جرمني مشرانو هم د دوشنبې په ورځ پر ایران او حزب الله غږ وکړ چې پر اسرائیل له بریدونو ډډه وکوي. د دغو دریو هیوادونو د مشرانو اعلامیه د اسرائیل په وړاندې د ایران او حزب الله د نږدې غبرګون یوه بله نښه ګڼل کیږي. له خبرونو ور آخوا،
د طالبانو د حکومت لخوا د ترافیکو په مخ د سالنګ تونل د تړل کېدو اعلان د یو شمېر بار وړونکو او مسافر وړونکو شرکتونو مسؤلین اندېښمن کړي. دوی وایي دا ځل هم ممکن د دې لویې لارې بیا رغونه میاشت وخت ونیسي او دوی ته به لوی اقتصادي زیان ورسیږي. خو د طالبانو د فواید عامې وزارت تخنیکي مرستیال عبدالکریم فاتح د دوشنبې په ورځ ملت ته د حساب ورکولو په نوم په یوې خبري ناسته کې ډاډ ورکړ چې د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې چارې به په یوه میاشت کې بشپړې شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د طالبانو د حکومت لخوا د اعلان شوې نیټې له مخې چې د سنبلې د میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته به د سالنګ لویه لار د باروړونکو او مسافروړونکو موټرو پر مخ تړل کېږي. د باروړونکو او مسافروړونکو شرکتونو مسؤلین وایي چې د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت دغه اقدام به دوی ته سخت اقتصادي زیان واړوي. د یو باروړونکي شرکت مسؤل حاجي نبی افغان د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت د دې پریکړې په اړه اندېښنه وښوده او ازادي راډیو ته وویل چې دا یو غیر مسلکی کار دی.
د فروز کال هم امارت اسلامیه پایدامی وزارت د سالنګ لاره بند کړله د سالنګ د رغیدنې لپاره، وغلته هم دغه پروسه ډیره مغلقه وا او غیر تخنیکی ولا، ځکه موږ موټردارو ته بدیل لار نه و جوړ کړي. وس دې د کار کوم شروع کړي، بسونه، موټر، مسافر بری او سره ټیلر، دا تر ډیر حد زیان منی.
دیو مسافر وړونکو شرکت مدیر عنایت الله چې لوی موټر یې د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې په بیلابیلو ولایتونو کې فعالیت کوي، د طالبانو د لوی لارې د بندېدو له اعلان څخه اندېښمن دی.
دا به له اقتصادي اړخه موږ ته ډېر زیان ورسوي. زموږ دیرش ارادي موټر هر ورځ په دې لار تګ راتګ کوي. که د موټرو او دفترونو لګښت محاسبه کړو نو د ورځې له درې څخه تر څلورو لکو افغانۍ پورې زیان راوړي. د کوچنیو موټرو لپاره بدیله لاره جوړه شوې، خو د لویو موټرو لپاره هیڅ نه دي جوړ شوي.
د باروړونکو او مسافروړونکو شرکتونو مسؤلین د سالنګ د لویې لارې د بیا رغونې چارې د تیر کال له څو میاشتو راهیسې ځنډېدو ته په اشاره سره وایي چې دا ځل به هم له ورته ستونزې سره مخ شي. خو د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت تخنیکي مرستیال عبدالکریم فاتح د دوشنبې په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکولو په یوه خبري کنفرانس کې ډاډ ورکړ چې د دغې لویې لارې د بیا رغونې چارې به په یوه میاشت کې بشپړې شي. نوموړي په دې ناسته کې وویل،
تیر کال ته موږ وګورو دغه مشکل پیښ شو. البته هغه شرکتونه چې په ساحه کې کار کا هغه د تیر کال نه په تجربه باندې سږ کال به انشاءالله کوشش داسې وشي چې د لارې بندېدل به تر میاشتې پورې هم ونه رسیږي، بلکې د میاشتې نه په کم وخت کې به انشاءالله بېرته لاره خلاصېږي. کوشش مو دا دی چې بیا د شلو نه تر دېرشو ورځو پورې بېرته لاره خلاصه شي.
دغه وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس هم په دې غونډه کې وویل چې د سالنګ لویه لار د بیا رغونې په مهال د وړو موټرو پر مخ خلاصه ده، خو د باروړونکو موټرو په ګډون د لویو موټرو لپاره بله بدیله لار نشته. د ټولګټو وزارت د یکشنبې په ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرېدو سره وویل چې د سالنګ د لویې لار د پخولو او کانکریټي کولو په موخه د ترافیکو پر مخ تړلې ده. خبر پاڼه کې ویل شوی چې د غلار بد کار تر پای او خلاصې دو پورې تړلې پاتې وي. د راپورونو لمخې تر دې مخکې د ټولګټو وزارت ویلی و چې د دې لویې لارې د بیا رغونې چارې تیر کال د سړې هوا له امله بندې شوې وې، او سږ کال یې له درېو کورنیو شرکتونو سره د سالنګ د لویې لارې د بیا رغولو هوکړې ته رسېدلې دي. د سالنګ لوی لار د هیواد له مهمو سوداګریزو او اقتصادي لارو څخه ګڼل کیږي چې د هیواد شمالي ولایتونه له پلازمینې سره نښلوي. د دې لوی لارې د بیرغونې چارې په 1402 هجري لمریز کال کې د طالبانو د حکومت د ټولو ګټو چارو وزارت لخوا پیل شوې چې په ترڅ کې د سالنګ تونل دننه د کانکریټ اچولو، د 1400 ګالری د بیرغولو او دغه راز د دې لوی لارې د درېمې برخې د جوړېدو چارې په همدې کال کې بشپړې شوې.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیب اول شي.
په خوست کې د روغ جوړو په لړ کې د ازل په مساخیل ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ 50 کلنه دښمنۍ د ځایي مسؤلینو او قومي مخاورو په منځګړیتوب په دوستۍ بدله شوه. نور حال د نجیب الله الوخیل په دغه رپورټ کې سره په ګډه اورو.
د خوست ولایت د مساخیل ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ 50 کلنه دښمنۍ د ځایي مسؤلینو او قومي مخاورو په هڅو په دوستۍ بدله او د دوی ترمنځ د دښمنۍ ټوپۍ ړنګه شوه. ځایي اوسیدونکي او قومي مخاور وایي کچیر مسلحین د بدیدارو کورنیو ترمنځ د سوره کولو لپاره په اخلاص هڅې وکړي ډیری مسلې حلېږي. یو تن جرګمار او سوره کوونکي حاجي فیض الله مشاد راډیو ته وویل:
الحمدلله د الله سره ځکه چې موږ په دغه خبره نه پدغه باندې په موضوع نه درې سلور کسه لګیا وو. دلته دا چې موجود يم دا ورځ می بالکل نه ولدلې غنن الحمدلله داري وټغړ تر ټور شو یو چې ودان به نور خلکو دماغ خو شي او د نور خلکو موضوع به خلصي ان شاء الله. بدازنه
دوه په خوانی دښمنه کورنۍ چې د قومي مخاورو او ځای مسؤلینو په هڅه یې په خپلو کې روغه وشوه دې سوري ته خوخ دی وای د بده ژوند تاریخ دی او نور ته محتاج دی. د خوځ مسافر اوسیدونکو محمد ولی شاول
څنګه ډیره میک په پوغره کې په سامه کې آتا دای خو نه چې بلچانه بډورو بلچانه مې راو ځکه چار سړی دا کور کړه صدا مې دی دی نو مې دا نور مشکل نه دا ډیره دی چې مې دیم به خبر نه وي دا کور بشوي.
سولکون کې اړخونه وای پټولنه کې پر مسایل او اختلافونه او خپلو کې حقداري طبيعي دي. خوخکیل و ارخونو تا پکار دی چه لپای لپا آرام فکر مسئلو تا خی حل ناری ولتوی. ده بده بل ارخ جمیل چه پا دی دخمنهی که دی دوی دی کورنه غر وجل شوی و وایی
ده خلق چی دی دم اقپل تروز مندی امی خومنز که دست خبر وشوی چه امی گزرونه نرم کرا نوالا دی هر چه پزل رحم ننبوسی چه بده ورکی که دوستای رو ولی بده خدا سدی چه با اول کرا که چه ده خوک ده خوبا پلن سخته وی بده دی ایچ سکنه خوخه وی خالی ارد خوخه که دوستی ده خوخه که خوخه خوخه استعمال کی.
د خوست قومي مخاور وای قضایي مسؤلین د ستونزو د پیښېدو په مخنیوي او قومي مخاور بیا په خلکو کې د سولې ذهنیت د خورولو هڅې وکړي په راتلونکي کې د بدۍ پیښې کمیږي. قومي مخاور توریالی منګل وای
دولت باید په دې کې ډیر جدي اوسيږي ترڅو د داسې بدبختیو مخه ونیسي، د قاتلینو مخه ونیسي ترڅو نوې بدۍ رامنځته نشي. او قومي مشرانو رول د علماو رول په دې کې دادی چې دغو خلکو باید ذهن سازي وکړي او خلکو ذهنونه دې ته آماده کړي ترڅو نورې بدبختیو ته د لمن ونه وهي.
دی یادونه ورده په لوی پکتیا او خوست کې په غرونو دختو د پلرینه جایدادونو پر ویش زمکو او نورو کلیوالي او قومي مسایلو باندې بده او دښمنۍ اوږده مخینه لري. خو په دې ورستوي کې د دا ډول بدوي د لمنځه وړلو لپاره هڅې چټکې شوي او تر ډیره ګټورې ثابتې شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد سلام د ازما پیغام خو خپور کی د اسلامي مارس خمر دا غشتنه کو چې په افغانستان کې بیکاره بیکاری د نوبایت مصطفی افغانستان کې د کار زمينه برابر سي زکه ټول افغانان ورونه به هر هوادونه ته اړجه کچیر په افغانستان کې د کار زمينه برابر سي نو هیڅ افغان به هم به هر هوادونه ته ولاړ نسی. او بل غشتنه می داد چې په سنگینو سوالی کې بیا د ګرما پوری مکتبونه کم دی مکتبونه زدا پسنګ کې داس هیڅ مکتب نه چې هغه استادان پرولري او کتابونه پرولري. نو موږ ته باید په دغه منځ کې یو مکتب را ته جوړ سي دغه موږ ماشومان ټول بیا تعلیم او بیا تربیه. نو موږ غواړو چې خپل ماشومان باندې درسونه ولولو. نو د دې ته هدف له کوم چې په افغانستان کې د کار زمينه هم برابر کې او مکتبونه هم جوړ کې. والسلام په درنښت.
السلام علیکم آزادی رادیو کا کوم کو دم کو سلام ہم زد روزگان ولایت چرچنو د ولسوالی وسیتن ته نور پتا چیر میاش د چیر میاش و میاش بکیج د سی بهرانو نو وسو د سی سیلابونه رااله چی نو وسی وی ګر سره در وسه چی ورکان سینجری سلی دا غو نه فایدی نو ډیر توانو نه ورسول نه دا وسه کم طالبان د خپل کم کو مکر غل دی نه مش سره غل دی
السلام علیکم موږ د نیمروز د ولایت څخه خبرې کوو د خاشروت په سیمه کې د زموږ سره موسې سم داسې کومک نه کوي چې زموږ اقتصادي وضعه سمه سي یا موږ ته داسې ښه تخمونه راکړي یا کود راکړي که مرسته وکړي هغه یو داسې مرسته کوي چې یو شامپو وي یا یو صابون وي یو داسې مرسته وکړي نو دغه د دغه زموږ سره سم کومک نه کوي او دا موسسې نو په دغه حالات باندې چې زموږ اقتصادي وضعه سمه سي.